سلام ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لاساته رادیو ناوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سار لشپګو د مخام شپګو پلان رسپونو نسیوش 25 مترو او د مخام لشپګو د سار شپګو په منځني چپان دو لشپګ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت وایاندوای د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکی پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. سبیلا مجاهد په ویلا مې کې چوننې پر خپل ایکس باندې په ټوټر خبره کړې ویلي چې د دغه دوه خونړي او پیښو په اړه باندې تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبه په ورځ مسافرونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی دی. نومنۍ پیښه د غزنی اړونده سیمو کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافرونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لیږدول ولګېده. دویمه پیښه د غزنی د نانی په سیمه کې له نږدې 45 کیلومتر لري هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافرونکي بل موټر د تیلو له ټانکر سره ټکر شو. ریچارډ بینټ وایي پر زده کړو د طالبانو بندیزونو په انجونو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته کړې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ د زده کړې په تمنه شو پاتې کېدلی په نوم نړیوال بنسټ ته په خبرو کې ویل د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته شي. دغه خبره طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ساري کړي دي چې دا پرېکړې د ژور خفقان د خته کېدو سبب شوي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمنو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې وی غونډې ته ویل طالبانو نوملای خپل ځان ډېر سری څرګند کړ خو په خبرې وروستۍ اصلي رنګ ښکاره کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس پر نجونو خزو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توپ لاملونه یاد کړی دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلواله ډلې ته چې پر سوریه واکمنه شوی ویلی که غواړی چې منځوي نشي باید د سوریه د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریه نو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې ویلی دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادي او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. دا اسرائیل پوس خبر ورکړی چې په یمن کې مختلف سیمې وشتلې دي. اسرائیل وایي چې د بریدونه د ایرانی پلاو حوثی اغیانو د پیلوټ الوتکو او د توغندیو د بریدونو په ځواب کې کړی دي. د اسرائیل پوس نن په بیان کې څرګنده کړه چې سار وختي هغه سیمې په یمن کې پنخه کړې چې له هغو ځایونو یې اغیان پوځي عملیات کوي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو د پوز بیان وروسته تر دې خبر شو چې یمنی رسنیو خبر ورکړ چې پر سنا او بندري ښار حدیدیه بریدونه شوې دي. د دې بریدونو په ترڅ کې د وختو تلفاتو په اړه روسه څه نه دی ویل شوی. د حمله وروسته تر دې وشوي چې د اسرائیلو پوز ویل چې توغندی چې حوثیانو د اسرائیلو په لور ویشتلی و خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په هوا کې شنډ کړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو خبري کانفرانس کې نن ویل روسي ځواکونو د جګړې د نوملۍ کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپله خبره ډېره مشخصه نه کړه چې نومړنی اهداف یې څه دي، خو مخکې ویلي وو چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي شي او بې طرفه پاتې شي. پر اوکراین د روسیې غیر موجب بریت چې د 2022 کال د فبروري 5 پیل شوی دی له هم دوام لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنې هراري کې ترسره شوه کوربه هیواد ته د 2.2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دویمه لوبه وه. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د اورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړې.
تاسو خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوریدل وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطلب اوریدلی شئ. د کابل کندهار پر لوی لار د خونړی پیخي او شمیر قربانیانو کورنۍ دغه خاطرې سره شریکې کړې.
د خپل ډیپلوم یو ډیر اچلم روان ولزه زما چې د جمعې په ورځ مې تخصصي امتحان هم دی او د خپل اسناد هم وزارت ته وړم. هغه بس نو پرودګار پیښې چې په شهادت ورسېد خدای دې وبخښي.
دا د هغه قربانی د کورنۍ د غړي خبرې دي چې پرون د کابل کندهار پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې ووژل شو. خو د دغو پیښو د رامنځته کېدو اصلي علت څه دی؟
کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو او وروستۍ تفصیل به هم درکړو چې تر اوسه پورې په دغې دوو خونړیو پیښو کې څومره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. له دې سربیره افغان نجونې وایي د طالبانو بندیزونو دې ته هڅولي چې ځان وژنې وکړي.
ډېرې ناهیلي شویم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي.
وړاندې افغان نجونو راسره خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې دي چې څنګه د ځان وژنې هڅې ناکامه شوې. نور مطالبه مشته ملتیا مغواړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشوي په دې خبرې مجله کې مو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانې یو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړونده دوه سیمو کې پر دوه خونړیو پیښو کې 250 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی ویان حافظ نن سهار رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل حدیث پردیس نورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ټرافیکي پیښو په مرجو بل کې زیات والی راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنج شنبه د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مرجو برسې ده تقریبا یو سل شل شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې چې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي. خو ډیرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارات له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ټرافیکي پیښې پرون ماخام غزنی کې د کابل کندهار په لوی لار کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی پر راپور کې خبر شي د وژل شو شمیر 500 د ټپیانو شل تنه خود لای وو. د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لمړی پیخه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې غاز لیکدول ولګید. دویمه یو د غزنی د نانی په سیمه کې له لمړی یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیر شپې د موټرو د ټکر خونړی دوه پیخي چیړي. خو مجاهد په دې اړه یادو پیخو کې د وژل شو شمیر 250 تنه او د ټپیانو 15 تنه خود لیدي. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو لزای په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیانس ګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکو محمد ګل چې د اجمل مخلد په نوم نږدې خپلې په پرونی پیخه کې وژل شوی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل د کندهار ولایت وسیدونکو محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تک را تک کوي. پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کم موټروانان چې پر دغه لارې ځي او کم شرکتونه چې دي له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي ترانسپورټي اصول دي هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبريالانو ازادي رادیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکو موټر په ویرویس نیکو بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي. خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. ازادي رادیو په خپلواک ډول د یاد معلوماتو کاروالۍ نشي تاییدولای. قسم د پرونیو پیخو پاړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د زبی الله مجاهد لوري خبر شوی راغلی چې اړوند اورګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوی چې دغه پیخو لامل معلوم او پراتنونکي کې د دا ډول خنړۍ او پیخو مخه دې په کلکه ونیول شي. خدا لمړی ځل نه دی چې دا ډول خنړۍ پیخې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ترافیکي پیخې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې د کابل کندهار پر لوی لار پرون مخام نا وخت په د غزنی اړوند سیمو کې په دوه خنړیو پیښو کې په دوه خنړیو ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي دي او 85 نور ټپیان دي. لکه څنګه چې په راپور کې په جزئیاتو همدارنګ د چولی د غډول پیښې رامنځته کیږي یو څه تفصیل وړاندې شو، خو په همدې موضوع به تم شو. افغان سوداګر چې د خپل د لوجستیکي شرکت مشر و، افغان صاحب سره دی، تاسو ستړي مشي افغان صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې تاسو واورېدل د ترافیکي اصولو نر آیات او د سړکونو خرابوالی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو د علت بلل شوی، تاسو چې خپله دغه ډول شرکت مخکې درلودو او د ډرایورانو سره مله نږدې کار کوه، ستاسې په اند باندې لوی علت چې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کېږي علت یې څه دی؟
مننه خورې، سلامونه تاسو ته اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اول خو دغه قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوو چې په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي. بیا ورسره دا ډېر مشکلات لري، ډېر لاملونه لري. یو خو لکه څنګه چې تاسو پاوله کې ویلې، د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، درېیم چې ډېر غټ لامل یې ده د وزارت د پایدامی وزارت تګلارې، د سړکونو معیارونه جوړېدل. دا باید څه ویلي چې دغه څه پیښې دې رامنځته شي، او دغه پیښې خصوصا د کابل کندهار په سړک باندې دا
افغان صاحب په بخنه سره دغه سړک په تیر شل کلنې جګړه کې له هغه سړکونو چې طالبانو وي په هر ځای کې بمونه کې خودل، ماینونه به کې خودل او چادنې به پکې رامنځته کېدې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه باندې په درستیو کې ځینې راپورونه ورکړي چې په دې سړک کې کار پیل کړی دی، کار پکې دا به ورغېږي، خو تاسو یتمن په دې لار بتللی یاستئ، لاغې نه هرات طرف ته بتللی یاستئ، دا سړک څومره د دې احتمال شته چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې نورې ورکې رامنځته شي؟
خو دا خدا سره چې دا سړک لبد او بتر شو، ما خپل په ډېرو مصیبو کې دا موضوع له مسؤلینو سره، له مشرانو سره شریکه کړې ده. دغه سړک جوړېدل د موږ لپاره، د موږ د افغانانو لپاره سکه لی به دا ډېر یو خونی سړک وي، ځکه پایدامی وزارت په دې سړک یو څه نافهمي کړې ده. ځکه دا یو ډېره غټه شهرا ده، عمومي سړک ده، کابل هرات کندهار تقریبا ټول جنوب غرب په دې سړک باندې فروت ده، او د ورځې په زرګونو موټر تیریږي را تیریږي، او دا سړک دو طرفه ده، او په دې سړک باندې 2 متره کړی چې دا کفایت نه کوي. کابل هرات پورې موټر، یعنی درې موټر نه سي پاس کېدای، دوه موټر او دو طرفه، یو له دې خوا یو له خوا، طبعا موټروانان دي، یو ځای راوځي، یو بل مخکېږي، باربري موټر دي. نو دا باید دې کېږي چې حادثه رامنځته شي. که چیرې دا حکومت د دې بار یو 10 متره کړی وای، په دا څنګه کې چې کومې شولډرې ور کړې دي، که دا یو 10 متره کړی وای، ځکه مصارف دومره لول نه تلل. اما خالص هغه د مسؤلینو یا د مربوطه چارواکو نه تخصص او د دې سړک حجم ته نه په کتو دا باید څه وي چې دغه سړک کمبره سي 2 متره سړک کتن کفایت نه کوي. د دې عمومي شهرا لپاره په دې باندې به نورې ډېرې حادثې کېږي، دویم په څنګ کې ترافیکي علایم باید ولګېږي، تر هغو چې په دغه لار باندې دبل سرک جوړیږي، حکومت ډیر هڅه باید دا وکړي.
افغان صاحب، لدی سربیره چې حکومت دغه سړک په معیاري ډول باندې نه دی راغولی، نه دی جوړ کړی، ترافیکي اصول پکې نشته، یا سړک وړو کې ده، خپل ډرایوران څومره ملامت دي دغه ترافیکي پیښو پر امر سکیدو کې؟
خوره دې څه ده دا د دې سړک ډرایوران هم ډیر بې کفایتي کوي، او خصوصا د جنوب غرب دغه کوم مسافر بری موټروانان چې دي دا په یو نو یو رقم ناسالم رقابت باندې وځي، او په دې لار باندې یو ناسالم رقابت موجود ده. خو تر ډیر هدف پلمغه په دې نه سو اچولای دي دغه سیادیسو دغه کچيري یو څوک لاړ شي، یو تخصصي کس لاړ شي په دې سړک کا اتمن چې په لار کې ته یو واره راوځي، دوی موټر کډر باندې راغی تا سره حادثه کوي. صحیح ده، تر دې راغله دا کومه حادثه کیږي، دا مسافر بری بسونه دي صدا په یو ناسالم رقابت باندې وځي، خو پړې 50% د سرک غیر معیاري جوړېدو یعنی کم بری باندې څه بره کم ده، او ډیر غټ حجم ده په دې سرک باندې په دې ورځو مو 50% په شرکتو او په موټردارو ورځو.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان افغان سوداګر افغان ورسره چې د کابل کندهار پر لوی لارې د دوو پرونیو خنډیو ترافیکی پیښو پر علتونو سره خپل تحلیل او نظر شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وايي د طالبانو کړنې انجنې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لوري بي. تفصيل څنګه کارناورو؟
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وايي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارد بنر د چهارشنبه په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل، له مشوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداري ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بیوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابري او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیت له افغان ښځو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل، دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیت وروستی ځل د نومبر په 23 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارد بنر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلی، افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې لسته کړو به برخې یو شمنجونی هم مې د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هینې نه درلودو له امله یې ځانوژنې ته لاس پورې کړی. یو ویل دوی څخه فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
دین هم ټولګی زده کوونکې وم چې له بده مرغه خوانځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو نه روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریواز ادي رادیو ته وویل،
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنی شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېر نه هیلې شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د خوانځي له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېر خوشینه يم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګي.
تن چونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت خپل نه هیلې څرګندوي چې تاسو د سویډن حکومت هم د چهارشنبه په ورځ په راپور کې ویلی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تلی ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډیری افغانانو نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به راسره واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمینه کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 2 د 2.2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د چې افغان لوبډلې په دومره لوی توپیر زمبابوې ته ماتې ورکړې، وروسته به په لټنو له خپل سپورتي خبریال سره وغږیږو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر په بروکسل کې له پرون راهیسې هڅې پیل کړي دي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي. تفصیل احمد چیبر ناورو.
د اوکراین ولسمشر وایي چې یوازې د ترانس اتلانتیک یووالی کولی شي چې د اوکراین د جګړې د درېدو سبب شي. ولودیمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو پر مهال له اوکراین سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې داسې اندېښنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د جنوري په 6مه لوړه وکړي، د کیف له ملاتړ څخه به لاس واخلي. په بروکسل کې سرمشریزې ته له رسېدو سره سم زلنسکی وویل، په حقیقت کې متحد ایالاتونه او اروپا په یو ځای کولی شي چې د پوتین مخه ونیسي او اوکراین وژغوري. زلنسکی زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال له پیله د متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی. په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ښارونو د روسیې د توغندیو او ډرون الوتکو پرله پسې بریدونه روان دي او اوکراینی ځواکونه چې شمېر او وسلې یې په کمیدو دي، د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د رویټرز اژانس په وینا چې د نننۍ غونډې د اجنډا مسوده یې ترلاسه کړې ده، د اروپایي ټولنې مشران او زلنسکي به د اوکراین د ملاتړ لپاره تر هغو چې اړتیا یې شته په خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیه باید پرې نه ښودل شي چې بریالی شي. د اروپایي ټولنې د مشانو ټینګار پر دی چې د اوکراین په اړه باید هیڅ پریکړه د کیف لګډون پرته ونشي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې زلنسکي د ناټو له سرمنشي مارک روټه او د اروپایي ټولنې له هغو مشانو سره غونډه وکړه چې د اوکراین لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ملاتړه لاس واخلي یا پر کیف فشار راولي چې د اوربان له خاطره ولسمشر پوتین ته ځینې امتیازات ومني. په پرونی غونډه کې د ناټو سرمنشي د جرمني، پولند، ایتالیا، ډنمارک، هالند مشانو او د اروپایي ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ولسمشر زلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي.
دا فرسان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمینه کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 2 د 2 منډو په توپیر یې ماتې ورکړه. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دویمه لوبه وه. درېمه لوبه به د سهشنبې په ورځ په بخنې سره د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سهشنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوې وه. زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایاست چې افغان لوبډلې نن په ډېر لوی توپیر زمبابوې ته ماتې ورکړه، علت یې څه دی؟
سلامونه ټولو ته. رښتیا هم افغانستان د 2 د 2 منډو په تفاوت د رسیالي او ګټله په داسې حال کې چې زیمبابوې د پښه تر ګټلو وروسته دویمه توپ وهنه انتخاب کړ او لامل یې دا و چې آلته په زیمبابوې کې د ورځې په ناوخته وخت کې توپ وهنه لا هم اسانېږي. په سهار کې توپ وهنه نسبتا سخت وي او کله چې په سهار کې د افغانستان توپ وهونکو لوبه خو وکړه او ګډه ملګرتیا وکړه، نو د دې نه داسې انګرل کېدل چې دویمه توپ وهنه به لا ډیر اسانه شي. خو د افغان توپ اچونکو ستاینه دلته په کار ده چې په ډیر خلاینو لیند سره توپ اچونه وکړه. اکه فضل حق فاروقي و چې ډیره وخت په څو تورنمنټونو کې دغه نزلې ده، نن یې په پایل کې افغانستان ته خطو پچونه وکړه. ورسره دوه نوي ځوانانو چې هغه د زیمبابوې لپاره سرپرایز وو، ځکه تر دې وړاندې د علامه احمد غزنفر او نویز دران پر وړاندې لوبه نه وکړي. هغه دواړو توپچونکو په شریکه شپږ لوبغاړي وسوځول، او کله چې هدف په لومړی پاړۍ کې دومره لوړ وي نو هغه خپله هم یو تاثیر وي. دا یو څو نقطې وي چې د زیمبابوې توپوهونکي یو څه تر تاثیر لاندې راوستي وو، او زیمبابوې هم کولای شو دغه سي غټو هدفونو پسې هم لاړ شي، خو په سر کې د دوی مهم لوبغاړی رن اوټ شو. لاغې نو وروسته د دوی توپ وهونکو وخت وانه خست په وکټه باندې ونه درېدل، ملګرتیا ونه شو کړې، چې د همدغه لاملونو لامل لوب هم وبلله.
د لوبې غوړ لوبغاړی څوک شوی دی؟
صدیق قتل د دې سیالۍ د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې سلیزه وهله، او په دا د دل لپاره او د افغان کرکټ لپاره سپیشل سلیزه، ځکه حسابيږي چې د افغانستان دوه مخکخ لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران د ټاپونو لامل په دې سیالۍ کې نه وو، او دا لډېره وخت خلکو ته د تشويش وړ خبره و چې کله دغه دوه لوبغاړي نه وي دغه تشه به څنګه ډکېږي. نو هغه عبدالملک او صدیق قتل وخو د چې دوی د کول شي، نو صدیق قتل په دا سلیزه ځکه ورته ځنګړې و چې هغه تر دې وړاندې په نړیوال او کورنی کرکټ کې سلیزه نه وهلې. دا یې د کیریر لومړنۍ سلیزه و، او هغه په دې سلیزه سره د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده.
ډېره زیاته مننه کورودان از مکه سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې په لوی توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړې و روستي جزئیات را سره شریک کړل. د طالبانو د حکومت ارکم د ژوندۍ او موجوداتو د انزورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو. په دې وروستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت لخوا خبرېدونکي خبرونه ویلامې له انزورونو پرته خبرېږي. ورزو په دې اړه نور تفصیل په دې فیسبوک باندې اورو.
د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو نخبرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی، اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کې دودای د روان یونې د دوشنبې لورځ راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، مولا برادر مولوی عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي د خپل خبر پاڼو لارې د ژوندۍ موجوداتو انزورونه او ویډیوګانې خبروي. دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انزورونه خبروي. لدې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د دې قانون د عملي کولو پلویان پاتې شوي، او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انزورونو او ویډیوګانو خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انزورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبې په ورځ د قوس په 9 مله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو لپاره سخت مضر رسون کې دی، او دقیقا د تمام مسائل به د تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفه باید بلا قید و شرط اطاعت وشي هغه ماتون کې دی، او دا مخکې د دې نه چې نورو ته ضرر رسي د طالبانو ته ضرر رسول شي او ضرر رسي.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د نخبرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خبرولو کې خنډ رامنځته کړی، او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډېر کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړې توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو لږ وخت سره مخ کړي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار استډیو ته راغلی دی. دوی به په نیم ساعت کې له تاسو سره وي. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. ساعت